خلاص من ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر رسول هر کله کوم خبرونه با په خبرونو پایل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت لا پرنوې د زورو سره د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په لوټ ټویټونو کې لیکلې دي چې ښاغلي متقی په دې خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامانی وو چې په برید کې ورته زیان نه دی رسېدلی. په دغه برید کې یو پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د ظریف یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي چې یو میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه ښځو د کورنیو غړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تور پورې شوی او ولې نیول شوی دي. د میرمن یعقوبی تر څنګ په نورو نیول شوو ښځو کې د ښځینه حقونو د فعالانو فرهاد پوپلزی او همرا یوسفوی نمونه هم یاد شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیر کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حمله غوسه کړې ده. د کرنن په ټویټ کې ویلي دي خوښه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چټپي شوی دی. د جلې شفا غوښتنه کړې ده. میرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د بروج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمې ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته یې د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندېښنې وړ ول هغوی روغتون ته انتقال کړل.
له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوي دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندې او دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیپیا سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندې غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله. خو اوس هغه وخت رسېدلې چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیپیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې اوکراین ته به دا لویه مرسته وي چې دا توغندې وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندې وسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د سفارت امنیت ته یې محکوم کړي. د خبرو وروسته له هغه کې چې پرون د کابل په کارتې پروان سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ برید په څمارالې وړاندې په خبرونه کې د څه پراپورو تحلیل کول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر جزئیات وړاندې خبرونه کې درته وایو. نن د دسمبر 3مه د میوګینو نړیواله ورځ ده.
یعنی
خبرونه کې به د دغې میبینو چې د حکومت نه شکایت کوي حکومت درسره شریک کړو. کوم مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان اور ډر کړی چې په کابل کې بعد پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې د لقبوله د هغه ترهګرو مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کاتې پروان سیمه کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې برید شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی، مګر یو ساتونکی ټپي شوی دی. جزئیات بدو امید ظهیر مل نوور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبي ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز دافیر عبیدالله نظامانی په نښه شوی، خو هغه روغ وتلی، مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لیږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغېزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي دوی په کارتې پروان کې د پاکستان په سفارت له برید وروسته سیمه کې چانیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میله سپکو وسلو سره نیولی دی. هغه اړه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربه هیواد مسؤلیت دی، خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دلور په رڼا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شوه، عاملین ونیول شول او پیښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړې د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوه. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونه او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي. خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دونه استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغېز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو شاباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوچ یو څه شاتګ وکړ او د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د اسټبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو. که څه هم د ټي ټي پي مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د آی اس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی اسټبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې دی، دوی تر مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید، دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه وي چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزه نه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي. نو هر څه د دې امکان کېدلی شي له بده بخته به.
دا سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د هر ډول نګونه په وړاندې پیاوړي شي. توماس ټویس د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړی ده. ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړي. تفصیل به د همین هیواد نه واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړي دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به د توماس ټویس سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر جلبولو وي.
افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او توم ویست په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او توم ویست د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټویس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکی مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخته ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای یوازې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. ښایي د دې په څیر ډېرې نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بلې خوا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو تندو غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کاروونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینهو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر غربیانو او کافرانو باندې ودرېدی، دا فائده پر مولا راوړل چې شوزوې په کورو کې ناشې دي، شوزوې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشۍ او د فحاشۍ نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې افغانستان کې عملي
کړي. ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو، خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو. په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانۍ ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والي و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق وو چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. اغلې مری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، 4 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالۍ وروستۍ لوبې هم ترسره شوې چې سویلي کوریا په یو په زړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 گانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه باید د ډسمبر په 18 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه موږ د هغو معلولینو سره خبرې کړي چې اوس یې د ژوند د ستونزې د بل هر وخت پرتله ډیرې دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو. دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غکوه اخبارګي سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستي. چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهنده ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت هم کوي او نو ورسره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي. د اورزګان ګاونډ کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګله مند چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
خو مزه پرمان وقتلم بیر پښیم ترې سوال یې ملات ترې درې کاله د بل د مور در لاس محتاج و بل د مشران ته زده ګله لرم نو سې تجاران ډېر مستند دغه سمادران جی
دا فرا اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولینو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د دغو لایف دی خپل د خلکو لا دی کارونه مخته وړي. موږ مایې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مایې بس یم په سترګو مایې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزنډ وهلی او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللی یم سو وکولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي وایي. حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو دغه ستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړي. ویاندې فیصله په دې اړه داسې وویل.
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که د اسلامي امارت خپل معلولین دي تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مور تر ډک کړی چې تر دې د مې تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پیاوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولون د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړی د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولونو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمیره په افغانستان کې د میلیونونو معلولونو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محله بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په کونړ کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چنۍ په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپلو میاشتنیو حقونو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر په 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او پکې معلولین خپلې ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نږدې دوه لسیزې وړاندې په ځوانۍ کې د مین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او د لید له نعمته بې برخې شوي. جان محمد په نابینا ځان د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونو سره مخ دی، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زموږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زموږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفي زده کړې به زموږ وي. نو موږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره دیو د خپل موټو ډوړې وخري او خپل کفایشي.
محمد اسماعیل د معلولینو نړیواله ورځی منځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغله. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګیله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیریز چلن کیږي.
هغه تم پاګانې شور کول کیږي معلولینو ته، دا کم دی د معلولینو د غلمرني ضرورت ته فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې دغه حکومتي مواد چې کله راځي په ټولنه کې د معلولینو سره څنګه چې ښایي هغه رنګ مرسته نه کیږي. که معلولین صرف ښه اکثره نه لیکل کیږي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي معلولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غږ کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چې دي هغه ته د هغه د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاس ورکړي د هغه په بدل کې هغه ته پیسې ورکړي کیږي او د میاشتې په ترتیب باندې د هغه د پاره دغه مستقلاً د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسسات او یا د کومونه چې هغه ته دغه امداد نه ملاويږي، نو موږ به هم دغه موسساتونو غوښتنه لرو چې د دغه معذورې طبقې سره څومره څه کولی شي هغه سره مستقلاً مرسته وکړي. باید د نورو خلکو نه د هغه ستونزې مخې ته شي او ورله حل شي.
خلک وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو منځل کیږي او د هغوی ستونزو هواری لپاره ورته غوړي ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړې چې د معلول کیدو اصلي لامل چې جنگ دې پای ته ورسوي او خلک له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنگونو له امله په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ده.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک د ولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. موږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. موږ ماشومان د درس لپاره ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
ما د امارت لوړپور مشران څخه دا هیله ده چې د ازمول د هلمند ولایت لشکرګاه شهر له شروانۍ نه ترته د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دا راته جوړ کړي نو ډېر زیات خوشاله کیږو. السلام علیکم.
کوم وروره دا یو کال پوره کیږي چې موږ ته د خدای د شان شي نه دی راکړی. موږ راتر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي دا پر موږ باندې سال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس سماجر ته کښېنو. هغه ولاړ سي والي ته چې والي ته ولاړ سو والي ولاړ سي رئیس ته. موږ څه چمو ګز موږ پایله یې څه شي موږ ته دبرو را ولاړ په یده کې سید سلام کوي.
مرکت الله د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدمه. هیله ده چې دا زموږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوئ. روژانه د پاسپورټونو ډېر زیات مشکل دی او اسلامي امارت څخه غواړو چې پاسپورټونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ چې دي، دغه د شهیدانو دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې سوې، هغه روپۍ هم پسې ورکې سوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب و قمندان صاحب و د خاد رئیس صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو څېړنه ده، دغه د شهیدانو پر برابر د کونډو یتیمانو وکړي. وسلام به احترام.
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام وړاندې